د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد چیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې په پکتیکا کې د پاکستاني او افغان طالبانو د جګړې حال درکو او په افغانستان کې مو له یو شمېر نورو تازه شخړو هم خبرو. خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې له جانه خالي کوزي څخه د دې سات خبرونه اورو.
د جرمني حکومت د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د عصري کولو او بیا رغونې لپاره مرسته کړې. امریکا وایي په افغانستان کې د وسله والو زور جګړې لپاره ګرجي عسکر روزي. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدي قروبي وایي چې د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو نیول شوی کس د شکنجې له وجې مړ شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس دیمتري مدویدف نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د جرمني حکومت د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د عصري کولو او بیا رغونې لپاره د 8.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړی. د دې روغتون د کارونو په بشپړېدو سره به د ناروغانو لپاره 140 خونې او دغه راز د جراحي د عملیاتو او تشخیص عصري مرکزونه هم جوړ شي. د جرمني د حکومت د مرستې تړون د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال او په کابل کې د جرمني سفیر هانس لاوک لاسلیک کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي متحده ایالات بیا په ګرجستان کې پوځي تمرینات پیل کوي ترڅو په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې لپاره عسکر وروزي. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي مشر جف مورل وایي ګرجستان غواړي چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF غړی شي او امریکا ورسره مرستې ته چمتو ده. مورل وایي امریکا له روسیې سره د دې ماموریت په اړه مشوره کړې ترڅو سوی تفاهم رامنځته نه شي. په خبر کې ویل شوی د ګرجي عسکرو روزنه به د سپتمبر په لومړۍ نیټې پیل شي. امریکا په تیر وخت کې هم د عراق د جګړې لپاره د ګرجي عسکرو روزنه پیل کړې وه خو د ګرجستان او روسیې ترمنځ د لنډې جګړې له وجې دا روزنه بنده شوې وه. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدی قروبي په کمپیوټري پاڼه کې ویلي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو نیول شوی کس د شکنجې له وجې مړ شوی دی. قروبي وایي یو شمېر ځوانان چې د انتخاباتو د نتیجو په ضد شعارونه ورکول د وهلو ټکولو له وجې مړ شوي دي. قروبي مخکې ویلي و چې یو شمېر هلکانو او نجونو بندیانو باندې په زندان کې جنسي تیری شوی دی. ایرانو چارواکو د قروبي دا اداره رد کړې او بیا اساس یې بللې ده. د شکنجو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د هغو ادعاو په اړه به چې ویل بندې شوو مظاهره کوونکو څخه د شکنجو په زور اعترافات اخیستل کیږي غور وشي. د روسیې جمهور رئیس دیمتري مدویدف نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري او تمه ده چې خبرې به یې په سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو متمرکزې وي. د دواړو مشرانو دا غونډه د روسیې د تورې بحیرې په استراحت ځای سوچي کې درېمه غونډه ده. جرمني په اروپا کې د روسیې د سوداګرۍ ستر شریک هیواد دی خو د نړیوال مالی بحران له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د روان کال په نیمایي کې راکمې شوې. له خبرو مخکې د کرملن یو چارواکي ویلي ټاکل شوی چې مدویدف او مرکل به د کاناډا د ماګنا موټر جوړولو کمپنۍ او د روسیې د سپیر بانک په هغې داوطلبۍ چې غواړي د جرمني د موټر جوړولو اوپل کمپنۍ کې ونډه واخلي او دغه راز په جرمني کمپنیو کې د روسیې د پانګه اچونو په مسلو بحث وکړي. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم به په روسیې کې د بشري حقونو مسله هم راپورته کړي. مرکل د جرمني یوې راډیو ته پرون ویلي و چې دا به په خاص ډول په چیچنیا کې د بشري حقونو د دریو تنو فعالانو د وروستیو وژنو مسله هم له روسي مشرانو سره راپورته کړي. په تایوان کې د تېرو اونۍ سختو او وژونکو سیلابونو له وجې لا هم په زرګونو کسان سرګردانه دي. تر اوسه د 111 کسانو مړینه تایید شوې خو جمهور رئیس ما ینګ جیو وایي د مړو شمېر ممکن له 1500 څخه هم پورته وي. د ما په حکومت باندې سخت انتقادونه کېږي چې د سیلاب ځپلو کسانو سره په مرسته کې پاتې راغلی او په سلګونو کسان چې د تېرې اونۍ طوفان وروسته په سیمه کې ژوندي پاتې شوي هغوی ته خواړه او اوبه نه دي رسېدلي. د سیلابونو او طوفان له وجې د تایوان تاسیساتو ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی او دغه راز د زراعت او سیاحت سکتور ته هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د امریکا یو سناتور د میامر له پوځي مشرانو سره د کتنې په مقصد د هیواد ته په سفر تللی. ډیموکرات سناتور جیم ویبر چې د ختیځ آسیا او آرام سمندر د چارو د کمیټې رئیس هم دی په میامر کې د درې ورځو استوګنې په جریان کې به د دې هیواد له پوځي مشر جنرال تان شوی سره هم وګوري. پرون د میامر یوې محکمې د دې هیواد ډیموکراسۍ پلوی مشره آونګ سان سوچی په اتلسو میاشتو نظربندۍ محکومه کړه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان په وړاندې د واشنگتن د ژمنو د نوي کولو هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې دا نړیوال سازمان به لا اغېزمن او په مسؤلیت سره کار وکړي. بان کی مون د واشنگتن د دې پریکړه هرکلی وکړه چې وایي متحده ایالات به ملګرو ملتونو ته د تیر او اوسني وخت ټولې پیسې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په یو بیان کې وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما ملګرو ملتونو ته پوره ژمن دی او ژمنه یې وکړه چې د دې سازمان د سولې ساتنې له ماموریت څخه به خپل ملاتړ نور هم زیات کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په پکتیکا کې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلوڅ د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې طالبان له بهرنیو ځواکونو سره مقاومت کوي. په روانه خبرونه کې به همدارس د کندهار د ولایتي شورا د مشر احمد ولی کرزي څرګندونه خبرې کوي.
بعض قومی خلق به طالبان سره بعض موافقات سره چې د نړیوالو انتخابات فورت مشکل ته جوړ نشي.
د افغانستان مختلفو ولایتونو مو د ولسمشۍ لپاره له تازه انتخاباتي حالو ځلو خبرو د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکو څیره در پیښنو. دا به هم واوري چې اسلام آباد د قبایلو په قانون اف سی آر کې تعدیلات راوستي دي. د پکتیکا د زیړو پولیسوالي کې د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی د ویان په وینا دا جګړه د پاکستانیو او افغان طالبانو ترمنځ ده چې پرون پیل شوه. یو شمیر سیمه ایز بیا د والی د ویان خبر ردوي. لسیمی رپورت لرو.
د پکتیکا محلي چارواکي د دیولت د زړوک په ولسوالۍ کې د دوو وسوالو ډلو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکوي. د دیولت د والی ویان حمیدالله ځواک وایي دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې پاکستانیو طالبانو د یادې ولسوالۍ په کلیو او بنډو کې د وسلې په زور له ځایي اوسېدونکو څخه د ری اچونې د کردونو ټولول پیل کړل او افغاني طالبانو یې پر وړاندې وسله پورته کړه. د ویل د دواړو دورو څخه په دې نښته کې چې تر اوسه هم توده په توده روانه ده لس تنه وژل شوي دي.
پاکستانی طالبانو وختل په زور د خلکو نه هلته کارتونه د ټولټاکنو ټول کي او افغاني طالبانو دا کار پرې بند کړی دی او تر یې چې تاسو به دا کار نه کوئ بالاخره هماغه و چې جګړه د اوو بچو نه ونښېده تر اوسه هم دوام لري. تر اوسه پورې لس نفره د دواړو خواوو نه وژل شوي دي. دولت سه هېڅ رابطه نه لري.
خو د زدرنو د وجې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي او ځایي اوسېدونکي د محلي چارواکو د څرګندونو برخلاف بیا وایي چې دا جګړه د طالبانو د وسوالو ډلو ترمنځ نه بلکې د ګیان خېلو او د تنګي زدرانو ترمنځ د جلغوزو د طبیعي ځنګلو پر سر رامنځته شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه د خېلو غاړو څخه یوولس تنه مړه او ټپیان شوي او دوه نور لا درکه شوي دي.
دا د دوو قومونو په منځ کې د تلیفونو منځ کې کومه هغه نشته. نه دومره عمات په دوی کې شته چې دا غیرات سره وکړي کله چې رایګیري د وشي یا د نه کېږي. دا د دوو د قومونو په منځ کې دا جنجال دی.
د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د زړوک په ولسوالۍ کې د روانې نښتې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. زړوک او ګیانا د پکتیکا دوه هغه غرنۍ سیمې دي چې د جلغوزو ګڼ طبیعي ځنګلونه لري. د زدرانو د وجې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي وایي څو کاله وړاندې هم د دواړو قومونو ترمنځ د ځنګلونو د ملکیت پر سر ورته نښته شوې وه چې له امله یې د دواړو قومونو څخه یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. د ده په وینا کې محلي چارواکي د دواړو قومونو ترمنځ د سیمې په دود د جرګو مرکو د لارې دې لنجې د حل مناسبه لاره پیدا نکړي نو کېدای شي د دولت وسوال مخالفین له دې موقع نه ناوړه ګټه پورته کړي او د ګیان او زړو په ولسوالیو کې خپل نفوذ لا پسې پراخه کړي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي له قوله راپورټ ورکړی چې د په هڅو د طالبانو له سیمه ییزو قمندانانو سره موافقه شوې. مخکې تر دې چې په دې ارتباط د احمد ولی کرزي څرګندونې خبرې کړو له طالبانو سره به د طالبانو د مقاومت په اړه یو رپورت وړاندې کړو. شاوخوا 300 امریکایي او 100 افغان پوځیان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په دهنی بازار او د هغه په شاوخوا غرونو کې له تیرو درو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. رپورټونه وایي چې طالبانو د نورو سیمو په خلاف په دې ځای کې مقاومت کړی او د هغوی مورچې د امریکایي ځواکونو له لورې پرله پسې بمباري کیږي. د دې جګړې په اړه عصمت څاروان رپورټ وړاندې کوي.
امریکایی الوتکو پرون د نوزاد ولسوالۍ د دهنی سیمې په شاوخوا کې په داسې حال کې د طالبانو پر غرنیو مرچو بمباري وکړه چې د امریکا سمندري پلیو ځواکونو په دې سیمه کې د عملیاتو په دوهمه ورځ د کلاو تلاشۍ ته دوام ورکړ. د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره له تیرو درو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د امریکا پوځ وویل چې له دې جګړې جلا د پنجشنبې په ورځ په بیلوبیلو چاودنو کې د ناټو څلور پوځیان چې درې برتانیان او یو امریکایي وو ووژل شول. داسې ښکاري چې روانه اګست میاشت به د جولای تر میاشتې هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وي، ځکه چې په تیرو دیارلس ورځو کې د هغوی 15 اویا عسکر وژل شوي دي. تیر جولای په اتو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې وه. امریکایي پوځیانو د چهارشنبې په ورځ د هلمند په دهنی بازار کې چې شاوخوا 2000 نفوس لري عملیات پیل کړل. دا بازار په هلمند ولایت کې د تجارتي لارو په سر پرته ده. اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې تر پرون ماښام پورې افغان او امریکایي ځواکونو د دهنی بازار نیمایي برخه نیولې وه، خو طالبانو تر توقع زیات مقاومت کړی دی. په داسې حال کې چې په سیمه کې خال خال نښتې روانې دي، د امریکا د سمندري ځواک کوبرا هیلیکوپترو د دهنی بازار ته څیرمه په غرونو کې د طالبانو پر مورچو راکټونه وویشتل. ویل کېږي له دغو غرونو څخه طالبان پر بازار ډزې کوي. له دهنی څخه اکثره خلک وتلي او یوازې سپین ږیرې او زړې ښځې په خپلو کورونو کې پاتې دي. تر دې مخکې امریکایي او افغان ځواکونو د هلمند یو شمېر سیمې له طالبانو تصفیه کړې او په ترڅ کې د طالبانو له لوري چندان مقاومت ونه لیدل شو.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
د بریتانیا ګارډین رسپانې په خپل نننې غنډه کې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي له قوله رپورت ورکړی چې د پاسو د طالبانو له سیمې قومندانانو سره موافقه شوه چې د انتخاباتو په ترڅ کې به حمله نه کوي او خلک به پریشلی چې د خپل خوشی کاندیدانو ته رای ورکړي. ګارګن لیکي لدی موافقه سره سم چې د احمد ولی کرزی په منځګړی توپ شوه د طالبانو ځینو قومندانانو منلي چې پر افغان پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو به حمله نه کوي. د ګارډین له رپورت سره سم د ناتو یو بیان هم تایید کړي چې د افغانستان د حکومت او جنو طالبانو ترمنځ تفاهم شوی او ناتو د هر حقیقت ملاتړ کوي چې د امنیت سبب کیږي او افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون لار هواروي. احمد ولی کرزی سره په همدې موضوع عصمت څاروان شخیدل.
کرزی صاحب، د بریتانیا مطبوعاتو ستاسو له قوله لیکلي دي چې ستاسو په هڅه د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې له طالبانو سره موافقه شوه چې د انتخاباتو په ورځو کې به دوی ګډوډي نه رامنځته کوي. دا مسله تر څه حده پورې حقیقت لري؟
ما هیڅ وخت دا خبر نه ده کړې او نه مو د طالبانو سره کوم معاهده کړې ده. ما دا خبر بالکل نه ده کړې. ما دا چې وته ویلي دي چې بعضي مناطقو کې بعضي قومي خلک د طالبانو سره داسې لفظي خزم بعض موافقو ته رسېدلي دي. انتخابات په ورځ مشکل ته جوړ نه کی. نه د طالبانو د تاریخ سره زموږ مذاکرات کړي په دې باره کې او نه هغه کوم قرارداد کړی دی نه کوم داسې چې وي. دا نه کوم خبره د واقع لاس نور لارې دي. موږ
د عایدا تایید وې چې نور کړی دي
داسې نه وایم. نور طالب ځوان چې په بعضي منطقو کې د خلکو د وطني طالبان چې دي هغه طالبان چې د باتمراو طالبانو د القاعده او د پاکستانی طالبانو سره ارتباط نه لري. وطني خلک دي هغه خلکو سره بعضې خبرې شوي دي. خپل د وطن د هغه منطقې د کلي د هغه منطقې خلکو داسې بعضې دغه تعودات نه مال شر مفاهمه او یو دغه سره کېدی دی چې مشکل به نه جوړوو. نور خو نو د طالبانو تاریخ او تاسې اوري چې دغه د نیشن نامې هم پخ شوي دی. هم کوي اما دغه نه دي کوي کوم هغه د شی نه دي کوي.
نو دې ته په پام سره تاسې څومره هیله لرئ چې همدغه وطني طالبان به د انتخاباتو په ورځ حملې نه کوي؟
وروره، د انتخاباتو په ورځ خو داسې دی چې زموږ اکثریت رایې شي دي. زموږ اکثریت رایې د کندهار په ښار کې دي، په ښارو کې دي. زموږ رایې په هغه منطقو کې د طالبان یا رفت احمد لري یا هغه منطقه چې په اصطلاح طالبان کنټرول دي هغه منطقه چې خورایي نه ده هغه منطقه خو د بل تېر انتخابات نه ترایي نه ده په داسې ولسوالۍ کې چې په اروپا کې ولسوالۍ چې طالبان ډېر دغه لري رفت احمد لري په هغه ولسوالۍ چې په هغه منطقه کې موږ درې زره رایې لرنه نشته اصلي رایې خو ټوله په بازار په ښار کې دي ګرد خلک هڅه پوهېږي چې جنګو د کبله اکثره خلک ښارو ته راغلي او ټول کافونه اخېستي دي نو اکثره د ښځو د نارینه وو رایې په ښارو کې د کندهار کندهار او د لښکرګاو په دغه ځایو کې په ښارو کې د رایې په دغه کې نشته په کلي کې
داسې راپورونه هم شته چې وایي د هلمند عملیاتو په نتیجه کې اکثره طالبان کندهار ته تللي دي که تاسې دا خبره اول تاییدوي او که نه تاییدوي که تاییدوي نو فکر نه کوئ چې دا به د انتخاباتو په ورځو په کندهار کې منفي تاثیر ولري
دا شکل وتل خبر ده مې چې طالبان په من شهر اسکندر کې راځي اسکندر انشاء الله دې منځ دې خبره ده چې هغه دوه په دغه نظام نه دی او هغه خلک چې راهم سي هغه د منځ کې سره بلدیت نه لري د خلکو سره بلدیت نه لري لا دی او ځایونه نه جوړ معلوم هغه دوه دغه نسی کو دوه موثر نسی واقع کېدلای
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د نورستان د انتخاباتو مسولان وایي نه ورته لوجستیکي مواد تر اوسه رسیدلي او نه هم دغه لته د دولت د بیغوري له عمله د انتخاباتو لپاره په سمه او مکمله توګه نوملیک نه شوې ده لسمی د ازادي راډیو خبريال رپورت لري
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر عمر سمي تازه پر ټلیفون ازادي راډیو ته دا وکړ چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ټول ټاکنو د پاره د نوملیکنې او کارت ورکونې پر مهال د امنیتي حالاتو د خرابېدو لامل یې نوملیکنه نه ده کړې او همدارز ویر لري چې ټاکنې به هم د نورستان په ګڼو سیمو کې په سمه توګه ترسره نشي هغه وایي د ټول ټاکنو سیمایز دفتر سره د نورستان چارواکو او د انتخاباتو د مرکزی دفتر مسولینو د موادو پر اسولو او د مامورینو د ساتنې په کار کې هیڅ مرسته نه ده کړې
نورستاني قوم دې باندې عادت شوی دی چې مرکز چې هر یو ادارې دولتي هغه موږ سره هم دغه اختلاف کوي دا تعامل ورنه دی یوازې انتخابات نه دی په هر یو مسله کې هم د موږ سره اختلاف یعنی شوی دی اوس هم روان دی
سمیت ازول اوس چې د ټول ټاکنو ورځ ډیره رانږدې شوی او نورستان ته لا تر دې دمه د ټاکنو مهم مواد نه دی رسیدلی هر یو لسوالی او د انتخاباتو مرکزونو او محلونو ته د دغه موادو رسول ډیرو امکاناتو او پیسو ته اړتیا لري خو د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسولینو ورته کومې لازمي اسانتیاوي نه دی برابرې کړي د نورستان والی جمال الدین بدر بیا وایي چې د نوملیکنې پر مهال د ټاکنو د دفتر مامورینو ته پوره امنیت نیولی و خو هغوی د کارتونو ورکولو دپاره د خپل دفتر څخه هم نه دي راوتلي او هم دا وجه ده چې د نورستان ګڼې سیمې د نوملیکنې او کارت ورکونې څخه بې برخې پاتې دي
نورستان کې شاید باید څنګه چې پکار یا څنګه چې خلکو غوښتنه دي هماغه څنګه دي شوې ډېر کلي ډېره محروم دي موندلو ولسوالۍ تقریبا ټول هغه ولسوالۍ د نورستان کې په ټول لپس پاتې ولسوالۍ دي اوس هغه څوک ترې نه ځي دا شکایتونه څو ځله مرکز ته ما واستول کله چې له هغه طرف نه واضح شو موږ نه راځي سیار ټیمونه واده کې یا ټیمونه مخصوص ځایونو لپاره ځي چې هغه چې مرکز ته نږدې دي باید اطراف ته لاړ شي کار دي محلي خلک کار شي کولی اوس پورې نورستان کې انتخاباتي مسؤول باندې چا درې نه دي نو کله انتخاباتي مسؤول به تفاول نه دي چې خلک وداري
هغه ول هیڅ دولتي چارواکي د انتخاباتو د دفتر په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکوي چې د ټول ټاکنو د دفتر په کارونو کې مداخله وکړي د نورستان والی وای تر اوسه ورته کمیسون د ټاکنو مواد نه دي سپارلي خو د انتقال لپاره یې بیلابیل پلانونه لاس لاندې نیولې دي نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لري پروت او غرنی ولایت دی چې ختیځ او مرکزی برخې ته یې له کونړ څخه سرکونه غځېدلي او لویدیځه برخه یې د لغمان ولایت په څنګ کې پرته ده د مرکزی نورستان لاره اکثره وخت د کونړ په چپه دره کې او د کامدیش پرګي مټال ترمنځ غځېدلې سرک بیا په کامدیش کې د وسلوالو کسان لخوا تړل شوی وي همدا لامل دی چې په دغو سیمو کې نه نوملیکنه سمه شوي او نه هم د ټول ټاکنو د خطر سره کېدو امکانات شته
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی مطلب دا دی چې له کاندیدانو سره د خبرو لړۍ پرانیستې ده. اروپایي ټولنې له دیرشو څخه زیاتو کاندیدانو سره لیدلي او اندېښنه یې شریکه کړې چې ځینې کاندیدان به د انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته لمن ووهي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. د ویب پاڼې بل مطلب دی چې د رای ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې خبرې تفصیل هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شي. د ویب پاڼې بل مطلب مو دی چې د محابسو د لوی ریاست ودانۍ بیرته ورغول شوه، او بل مطلب دی چې د نوې ستراتیژۍ په عملي کولو به ډیر شوالی راشي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې په دې ارتباط باندې او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو خاص سپاڼې ته هم د زموږ د ویب پاڼې له لارې ورتلی شي.
د 1988 کال انتخابات.
د افغانستان ولسمشر او د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حامد کرزی په انتخاباتو کې د شزو ونډه مهمه وبلله او له ټولو شزو یې وغوښتل چې د اسد د میاشتې د 9 مینټې په انتخاباتو کې رای ورکړي. حامد کرزی دا خبرې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د شزو په یوې پراخې غونډې کې وکړې. غونډې ته راغلو شزو د کرزی د حکومت تیره دوره وستایله او راتلونکي دورې ته یې هم حامد کرزی مناسب شخص وباله. د دې غونډې په اړه له کابل راپورټ لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په لړ کې حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د لوی جرګې په خیمه کې د خزو یوې غونډې ته وینا وکړه او خپل راتلونکي پلانونه یې تشریح کړل. ښاغلی کرزی په انتخاباتو کې د خزو رای مهمه وبللې او له ټولو یې وغوښتل چې پرته له کومې اندېښنې او ویرې څخه د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي او د خپلې خوښې کاندید ته د رای واچوي. ښاغلی کرزی وویل:
ما رای خود میدیم و این وطن را کامیاب میسازیم. پس متوجه باشین که از هیچ اعلان، از هیچ تهدید، از هیچ چیز حراس نکنین. این خواب به دست مردمش است.
که سل چودنی وکری موږ خپل رای ورکوو او دا هیواد کامیابه وو. له هیڅ اعلان او ګواښ څخه ونه ډاریږئ. دا خاوره د خلکو په لاس کې ده او یوه اونۍ وروسته به ستاسو د رایو په ورکولو سره د آبادۍ او ترقۍ لاره ونیسي.
ښاغلی کرزی وویل که په راتلونکو انتخاباتو کې بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي، د هیواد د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره به له تېرې دورې څخه ډېرې هڅې وکړي. د پر ټولو ښځو غږ وکړ چې تر هر څه لومړی دې د دوی د اولاد ښوونې او روزنې ته پام وکړي، ځکه چې د هیواد ودانول او پرمختګ د دوی د بچیانو په لاس کې دی. د غونډې ګډونوالو ښځو د حامد کرزی تېره دوره وستایله او راتلونکې دورې ته یې د جمهور رئیس په توګه بیا هم مناسب وباله. په دې هکله د کابل ښار یوې اوسیدونکې شفیقې وویل:
مونه دغه وو کلو کې وینو چې کرزی فکرونه کړی دي که د ښځو د پاره همدغه ازادي ده چې موږ تېره کړې ده. اوس موږ کولی شو چې مکتبو ته لاړ شو، درس ووایو یا درس ورکړو شاګردانو ته، یا زده کولی شو چې انتخاباتو کې اشتراک وکړو. همدغه خوبي دي، همدغه ښه دي چې موږ کړی. موږ سره باید نور هم باید موږ ته ازادي راکړي، کورونه مثلا معلمانو ته ورکړي، د غریبانو په درد وخوړل شي، ځکه خلکو ته ورکړي، اقلا هغه مشکلات خو حل شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او ورسره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم له یوې ورځې نه بلې ته زور اخلي او هر کاندید هڅه کوي چې خلک رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مبارزې به د اسد د میاشتې تر 26 نیټې پورې دوام وکړي او انتخابات به د همدې میاشتې په 9 ترسره شي.
په کابل کې شمیر میرمنو په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی ملاتړ وکړ. په خوست کې هم پرون د حامد کرزی په ملاتړ غونډه وشوه. دې غونډې ته زموږ سیمه ییز خبریال ورغلی، رپورټ یې راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنې نېټې ته لنډې ورځې پاتې دي، د پنځشنبې په ورځ د خوست د جرګو خونو په تالار کې په افغانستان کې د انصاف او د وحدت اقوام د اسلامي ګوند مشرانو، لوستو میرمنو او د ټولنیزو سازمانونو سلګونو تنو استازو په یوه ګډه غونډه کې د اوسني جمهور رئیس حامد کرزی له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د انصاف ګوند مشر انجینر محمد شاه زادران غونډې ته د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې حامد کرزی د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ لپاره ور او مناسب شخص بالا او پر ټولو خوشمشتي غږ وکړ چې د ټول ټاکنو په ورځ د خپل رائے یو ځل بیا د حامد کرزی په ګټه وکاروي. د ویل کته هم چې د انصاف ګوند مشرتابه ته د حامد کرزی د کابینې د ځینو جګپړو چارواکو کړنې د تایید وړ نه دي، خو په افغانستان کې اوسنیو نازکو حالاتو او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د دواړو ګوندونو مشرانو دا غوره وګڼله چې د حامد کرزی تر شا ودرېږي او د هغه د کړنلارې او اقتصادي پالیسیو څخه ننګه او ملاتړ وکړي.
بعد د ډېرې مطالعې نه موږ خپل رهبری شورا د ټولو شوراګانو ټولو شو موږ کرزای یو مساعد شخص وګڼه بعضې تکلیفونه د کرزي نه پیدا شوي وو لیکن په سلی کې نوي فیصده د کار موږ ته قابل قبول وو د ده د مشاورینو سره کېنستو د موږ سره فیصله وکړه چې په آینده کې هغه غله والیان هغه غله مشاور وزیران چې ځمکې غصب کړې کرزای بدنام کړو دا به نه وي کار به اهل کار ته سپارل کېږي وکیل به ملت ته خدمت کېږي نو په دې اساس موږ د کرزي نه ملاتړ وکړو موږ د سر په سترګو ولیدو هغه خارجي مملکتونه په بوجۍ بوجۍ ډالر رالیږي او بعضې کاندیداتوران ته یې ورکوي غواړي چې اوبه خړې کړي مایان پکې وسي خپل شوم یې اقباز مکتب وځي موږ خبرداری ورکوو چې وروره موږ جوړ یو دوم ځل انتخابات د ما په نظر غلط زه یې ردوم دا مصارف چې فاضول بیا د مظلوم ملت چې د بېګا او سار ډوډۍ نه لري دوم ځل د مصارف ته افغانستان مجبوروي دا د نه کوي دی د په دقت سره په شفافیت سره جهانیان غبر وکړي چې هر څه وګټل هماغه د موږ رئیس جمهور دی
د غونډې ډېری ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید حامد کرزی تر ټولو غوره شخص وباله او ژمنه یې وکړه چې په ټول ځواک سره به له ده څخه ملاتړ کوي او خپلې رایې به د ده په صندوق کې اچوي په دې لړ کې د غونډې یو برخوال د نورو په استازیتو خپل نظر داسې څرګند کړ
زه محمد ولی د خوست ولایت اوسیدونکی موږ ټول د خوست میشتې ډاډ ورکوو او کرزی صاحب ته رایه ورکوو دا ځکه چې دا یو ازمویل شوی شخص دی په افغانستان کې یوازې د ملي وحدت سمبول دی
د حامد کرزی له کاندیدیت څخه د ملاتړ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې تېره ورځ هم د خوست د ځوانانو د ملي یووالي د جرګې سلګونو تنو استازو د نوموړي په ملاتړ ورته غونډه کړې وه
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشترا ولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر له پنجشنبې څخه پیل شوی دی او له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې پورې به بشپړ شي په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتو ته له یوې اونۍ څخه کمې ورځې پاتې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیتي څیړنې سره سم له ولایتونو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته د لوجستیکي موادو د لیږد بهیر هم پیل شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د پنځشنبې پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د امنیتي ارګانونو د څیړنې بهیر هم په چټکۍ سره روان دی د وویل د رای ورکونې د مرکزونو لیستونه امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوي دي دوی به څیړنه وکړي چې د څومره مرکزونو امنیت ساتل کېدای شي البته تر دوه درې ورځو پورې به عملا پایلې لاسته راشي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم ویلي دي چې ډېر ژر به د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت ساتنې رپورټ خپور کړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې سږ کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 2000 په شاوخوا کې د رای ورکونې مرکزونه او د 8000 او 1500 په شاوخوا کې د رای ورکونې محلونه په نقشه سوي او لیستونه د افغانستان امنیتي ارګانونو ته سپارل شوي دي تر دې دمخه د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي وو چې د رای ورکونې له یادو شویو مرکزونو او محلونو څخه 1500 ته د ناامنۍ ګواښونه متوجه دي د بغلان په ولایت کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو د افغانستان له راتلونکي منتخب حکومت څخه سرلووسه د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر ته سرلووسه وړاندیزونه کړې دي د دغو اوریدونکو څرګندونې په واورو
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو محمد ریم قناعت یو تند پلخمی دولت بلند سوزن کی خلق تمام ورځ بیکار ده ځوانان بیکار ده روزګار نه پیدا کی خلق وګه ده دوی دوی پس سر لالا نه سرګردان ده هیڅ کار خلق ته نه کوي کله که څنګه د حکومت د حکومت موږ نه ور حکومت د ملت امنیت په چونی شي حکومت ملت ته کار پیدا کی حکومت خلق ته روزي پیدا کی حکومت خلق ته کور پیدا کی خلق ته روزګار پیدا کی اوس کارځای صاحب صوبت کې وای چې موږ درنه میلیارډ پیسې خزانه کې لرو درنه میلیارډ ډالر خلقو روزي نه پیدا کی څوک دا پیسې د میلیارډ دا کوي چې د درنه میلیارډ ډالر په فابریکه جوړ کې مسا جوړي خلقو لپاره کار پیدا شي دا کار ولې نه کیږي ته زه خره کړم خلق مسا پیدا کی خلقو کار پیدا شي تر څو چې خلقو ته کار پیدا نه شي امنیت هم ناراضي
د ایمانم نظیم زدران د بغلان ولایت د پلخمری د ښار اوسیدونکو یو ځنې غوښتنه خو مې د راتلونکي حکومت څخه ده چې اوله باید ټولنه کې امنیت په پوره توګه تامین شي او په دوم پړاو کې ما غوښتنه دغه ده چې ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي لکه څنګه چې وینو ځوانان په ټولنه کې لکه د بیړۍ د منستیر حیثیت تر یا بټان حیثیت لري په افغانستان کې موږ وینو چې ډیری ځوانان د موږ چې درسونه ویلي پانتون ویلی هم اوس بېکاره دي نو دولت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې ځوانانو ته باید کار برابر کړي څوک کولی شي په ارامه او سوکاله فضا کې ژوند وکړي
د بغلان په ولایت کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط او په ځانګړې توګه له راتلونکي ولسمشر څخه د دوی د غوښتنو په ارتباط واورېدې.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
په داسې حال کې چې انتخاباتو ته د افغانستان انتخاباتو ته یوازې د ګوتو په شمار روزي پاتې دي، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر دې هم ډېرې تودې شوې دي. او په دې ارتباط مو په روانه خپرونه کې هم رپورټونه واورېدل، خو وروسته په خپرونه کې په دې ارتباط له کونړه یو بحث خپرو. اوس دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. ته د ساده خبرونو لنډیز جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي متحده ایالات بیا په ګرجستان کې پوځي تمرینات پیل کړي ترڅو په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې لپاره عسکر وروزي. د جرمني حکومت د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د عصري کولو او بیا رغونې لپاره د 3 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړی. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدي کروبي په کمپیوټري پاڼه کې ویلي چې د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو نیول شوی کس د شکنجې له وجې مړ شوی. روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري او تمه ده چې خبرې به په سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو متمرکز وي. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان په وړاندې د واشنگتن د ژمنو د نوي کولو هرکلی کړی. او د امریکا یو سناتور د میامر له پوځي مشرانو سره د کتنې په مقصد د هیواد ته په سفر وتلی.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د خپلواکۍ د 25مې کلیزې د لمانځلو د جشن په ویاړ په قبایلي سیمو کې یو شمېر اصلاحات راوستي دي. دا اصلاحات د اف سي آر په نوم رایج قانون په چوکاټ کې شوي دي. زما همکار ایاز خان راسره دی. ایاز خان، لومړی خبرونې ته ښه راغلاست او بیا به راشو دې ته چې د اف سي آر په قانون کې اصلي څه غوښتنې له قبایلو شوي دي، یعنی اف سي آر څه ډول قانون دی؟
یو جهان مننه شبر صاحب. اف سي آر یو ډېر چې د فرنټیر کرائمز ریګولیشن په نامه یادیږي، دا یو ډیر ظالمانه قانون دی. دا قانون په 19مه پیړۍ کې د انګلیسانو لخوا په دغو سیمو باندې رایج شو، په دغو سیمو کې. او د دې عمده علت دا و چې انګلیسانو غوښتل چې دغو پښتنو په دې سیمو کې مشتو پښتنو د انګلیسانو په خلاف ډیر زیات مقاومت کوو، نو دوی داسې سیستم دلته، سیاسي سیستم دلته ایجاد کړ چې په هغه کې ګواکې د هغه اصلي هدف د خلکو خدمت، د خلکو پرمختګ نه وو، بلکې دا و چې د پښتنو په دې سیمه کې څنګه د مرکزی دولت د واک لاندې وساتل شي.
تاسو ویل چې ډیر ظالمانه قانون وو، یعنې کولی شي څه اشاره ورته وکړي چې دا اصلي ظلم په کومه برخه کې دی؟
او په دې کې ډیر ظلم، په دې کې فرضاً د پولیټیکل ایجنټ په نامه یو اداري افسر چې د مرکزی حکومت لخوا په هغه وخت کې د انګلیسانو حکومت، بیا اوس د پاکستان د حکومت لخوا په دې سیمه کې مقرریږي، هغه ټول هغه واک او اختیار لري چې پولیس د محکمې اختیار، د مالی اختیار د دې سیمې، او بل یو د سیمې په دې ډول ساتل شوی چې په دې باندې د نور نړۍ یا د سیمې تغیرات اثر نه وکړي. فرضاً په دې سیمو کې په سیاسي هلو زلو بندیز دی. پاکستان مونږ پوهیږو چې یو ډیموکرات سیاسي سیستم لري، خو په دې سیمو کې سیاسي ګوندونو ته اجازه نه و چې دوی فعالیت وکوي. او عمده علت و چې په دې سیمو کې سخت دریزي او افراطي عناصر غښتلې شو.
نو اوس چې کوم تعدیلات په دې قانون کې راغلي دي، هغه څه دي؟
اوس دوی داسې نیمګړی اصلاحات کړي دي. تعدیلات دا دي چې فرضاً تر ټولو مهم تعدیل دا دی چې دوی په دې سیمو کې سیاسي ګوندونو ته، د پاکستان سیکولر سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه چې دوی په دې کې فعالیت وکړي په رسمي توګه. الته دوی کولای شي چې خپل دفترونه پرانیزي، د خسیم خلکو کې خپل ملګري پیدا کړي، او دا یو ډیر مهم بدلون دی. بل بدلون دا دی چې دوی په قبایلی سیمو کې محکمه ګواکه اوس صورت اخلي. په هغه کې دا ده چې دوی په دې ځایي محکمو کې به اول به پولیټیکل ایجنټ خلق سزا کول، او اول په دې قانون کې دا هم و چې دا په انفرادي په یو شخص باندې دا قانون نه عملي کېده، دا په یو قبیله او په یو سیمه باندې لالو کېدل. که فرزن د چا په سیمه کې د حکومت په خلاف یو چا ګام پورته کړ، په حکومت باندې چا برید وکړ، د حکومت په کلا یا د حکومت په دفتر، د دې ټول سیمه خلک د دې مسولینو، او دا خلک به بیا بندي کېدل او تر کلونه کلونو پورې به بېله محکمې بېله څه د قانوني پروسې بنا بدوی
دا شهم بدل شوی دی.
دا هم بدل شوی دی، او د دې سره سره به په پېښور کې په مرکزی یا کېدای شي په اسلام آباد کې یو مرکزی لوی محکمه هم وي چې د ځایي محکمو پریکړه به الته هم خلک کولای شي چې دا ګواکې چیلنج کړي.
خو په قبایلو یو لړ امتیازات هم لرل، مثلا دوی به برښنا به وړیا و، دغه شان کې څنګه سکول شونځي ته به وړیا تلل، دغه امتیازات څنګه دي؟ اوس
بلې په دې کې یو اختصاص په کار دی. د امتیازات د سو چې دا یاد دل دا ډیر عملی امتیازات نه وو. فرضاً عملی امتیاز چې الته یو امتیاز دا و چې خلکو ټوپک ګرځو، د ټوپک ګرځول دا هیڅ امتیاز نه دی، دا د خلکو په ضد و، ځکه چې الته امنیت ته همیشه یو تهدید و. بل امتیاز دا و فرضاً چې خلک وایي چې الته برېښنا وړیا وه، هغه وړیا نه و. الته لسره په دې سیمو کې، په ډیرو سیمو کې برېښنا شته نه، په دې سیمو کې مکتبونه نشته. دا سیمه د پاکستان برخه دي، د پاکستان پر نقشه کې، خو د پاکستان د سیاسي سیستم، د پاکستان د اقتصاد برخه تر اوسه پورې لا نه دي جوړې شوې.
نو دغه څه چې په قبایلو کې په ډیرو سیمو کې شخړې دي، روانې دي او جګړې دي، څه فکر کوي د دې قانون د تعدیل اغیز به څه وي؟
د دې اغیز به دا وي چې په قبایلي سیمو کې موږ پوهیږو چې د قبایلي سیمو زیات اولس چې الته نننن نوی پسلو کې پښتانه مشته دي، دوی اول امنیت غواړي، دوی عادي ژوند غواړي. د قبایلي سیمو نه ډېر خلک اوس بې ځای شوی دي، دوی نورو خاریو ته، نورو سیمو د پاکستان ته تللی دي، حتی افغانستان ته هم ځنې خلک کډوال شوی دي. او دا د دې لپاره چې په هغه سیمه کې امنیت نشته، په هغه سیمه کې مکتب نشته، په هغه سیمه کې صحیح خدمات نشته، نو ګواکې د قبایلي سیمو د ډیر عادی ولسبه په دې باندې ډیر خوشاله وي. خو البته زه دا وایم چې ځن خلک داسې وو چې هغه د پخوانی سیستم نه دوی ډیر مراد تر لاسه کول، دوی ډیر پیسې او شتمنې د دې لاسه پیدا کولې، داسې نظامی داسې افسران وو، هغه به ګواکې په دې باندې خفه وي.
ایاز خان مننه. او اوس به راشو د ازادي راډیو د دېونې خبر جوړونکو چیرې ته چې هغه هم د قبایلي سیمو څخه دی.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چیرې.
د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر بیت الله مسعود د پاکستاني چارواکو په وینا وژل شوی، خو دوی تر اوسه د خبر رسمن نه د خبره کړې. اما څرګندوي چې ډاډه دي چې څلور دیرش کلن بیت الله مسعود وژل شوی دی. د بیت الله مسعود د مرګ خبره امریکایي سرچینو هم کړې ده، او ویلي دي چې د زمري په پنځمه نیټه بي پیلوټ امریکایي الوتکې د جنوبي وزیرستان د مکین په سیمه کې د هغه د خسر کور په نقشه کړ، او په دې پیښه کې بیت الله مسعود ولګید. په پاکستان کې د ازادي راډیو د رپورټ لمخې په دې حمله کې د پاکستان د طالبانو د مشر سربیره د هغه یو میرمن او وساتون کې هم برشي ودی چې بیا وروسته بیت الله مسعود د نارګوشي په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د بیت الله مسعود پر ځای د بل مشر د ټاکلو غونډه د جمعې په ورځ به نتیجې پای ته ورسېده، او د شنبې په ورځ په ورته غونډه کې د یو شمېر رپورټونو لمخې ډزې وشوې چې په دې نشته کې حکیم الله مسعود او مفتي ولی الرحمن چې احتمالا د مسعود پر ځای به ټاکل کېدل ووشل شول. حکیم الله هغه څوک دی چې رسنیو ته د بیت الله مسعود تر مړینې وروسته څرګند کړی و چې هغه ژوند دی. په تیرو څو ورځو کې ازادي راډیو په خپلو خپرونو کې پر دې پیښو ګڼ رپورټونه خپاره کړل، نو بیت الله مسعود چې روانه اونۍ د مړینې خبر خپور شو، د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره ده. بیت الله مسعود د پاکستان د طالبانو د نږدې دیارلسو ډلو مشي کوله. دی په پاکستان کې د یو شمېر چاودنو مسؤل بلل شوی، او ویل شوی چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر کې وژلې وه. د بیت الله مسعود د سر بیا 15 میلیونه امریکایي ډالر ټاکل شوی وه. د 1904 اویایم میلادي کال کې د بنو په شګه کلی کې وسېشید. ابتدایي زده کړې په یوې مدرسې کې وکړه او کلونه کلونه یې بیا لارې چلوله. د بیت الله مسعود د ځایناستي د ټاکلو د غونډې د شخړې خبره د هغه سیال قومندان ترکستان بیټني خپره کړه. بیټني جی او تلویزیون ته وویل چې په دې جګړې کې حکیم الله او مفتي ولی الرحمن وژل شوي او قاري حسین سخت ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو د دغو مهمو قومندانانو له وژنې وروسته، خصوصا د بیت الله مسعود د مرګ تر خبر وروسته، په پاکستان کې یو شمېر څېړونکو داسې نظر ورکړ چې د طالبانو مقاومت په ماتېدو دی. په دغه هېواد کې پخواني ډیپلومات رستم شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د تحریک یا د دغه طالبان کو ورته نه وایي، دغه ځای د تحریک یو ډېر لوی او نامتو مشر او دغه په مرګ باندې دغه تحریک او دغه دا ډېر زیات غشي زور پورته ورسي کمزوری بشي. فکر کوم چې دغه ملګري دغه سطح ته نشي رسېدلی چې کوم ته رسېدلی وو، نو د ده چې هر څوک جانشین وي هغه به د دنه ډېر زیات کمزوری وي، نو د دنه مرګ نه پس به دغه تحریک نور مهم ضعیف شي.
د بیت الله مسعود له وژلو وروسته د پاکستان حکومت هم پر جنوبي وزیرستان عملیات پیل کړل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک وویل داسې ښکاري چې اوس د پاکستان په طالبانو کې بینظمي او ګډوډي پیدا شوې ده. د بیت الله مسعود د وژلو له خبرې وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې د تروریزم پر ضد جګړه ګړندۍ کړي څو په افغانستان کې پر طالبانو فشار زیات شي. خورستم شاه محمد پلی باور دی چې د بیت الله مسعود مړینه د افغانستان پر طالبانو اغیز نه کوي.
د افغانستان د طالبانو سره د داسې اشتراک نه و، البته وخت په وخت به دې نه خلک لو، خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان کې چې کوم مقاومت دی هغه 95% چې کوم دی د افغانستان دننه دی. نو د بیت الله ژوندی پاتې کېدل یا مړ کېدل دغه تحریک سره دغه تحریک باندې او دغه مقاومت باندې سر نه شي اورېدل.
که پاکستاني ډیپلوماټ رستم شاه محمد په دې باور دی چې د بیت الله مسعود مړینه به د افغانستان دننه د طالبانو پر تحریک اثر ونه کړي، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا په دې نظر دی چې د افغانستان د شخړو جرړې پاکستان سرچینه اخلي.
یقین در رستم شاه محمد خبری درست نمیگی، دې لپاره چې د طالبان د القاعده او د تروریستانو ریښې د ډیورنډ کرښې هغه خاطرې افغانستان دننه کې نه کمپونست نه نوی فیصد دی تروریزم هلته دی، ډیورنډ کرښې هغه خاطرې دلته نشته. دا د رستم شاه محمد تشې خبرې دي.
افغان دولت په دې باور دی چې د پاکستانی طالبانو اړیکې له افغان طالبانو سره ژورې دي او د دوی مشران په پاکستانی مدرسو کې روزل شوي دي. افغان دولت دا ادعا هم کوي چې د طالبانو او القاعده ټول مهم مشران په پاکستان کې ژوند کوي.
لازادی رادیو نه شیبه پا شیبه د انتخاباتو پا حکل تازه خبرونه.
د افغانستان انتخاباتو ته یوازې د ګوتو پشمار روزی پاتی دی او د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر ډې هم ډېرې تودې شوې دي. دغه هلې ځلې په کونړ کې څه ډول پرمخ ځي؟ د انتخاباتو لپاره امنیتي شرایط سم دي؟ د دې او نورو ورته موضوعاتو په اړه په سیمه کې زموږ خبریال له څو تنو سره بحث کړی. د دې بحث د اورېدو بلنه درکوم.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلمو منی نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبري کړي دي. دراتلونکو انتخاباتو په اړه چې یو خاغلی شاولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاولی خان سالارزی ته ورزو د دنه پوښتنه کوي چې دغه اوس چې کوم د انتخابات را روان دي، دغه امنیتی وضعیت چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې، آیا د انتخابات لپاره جوګه ده چې د انتخابات
یو ټولنیز سیاسي پروسه ده؟ موږ چې ګورو وسفو خلق خپل همت باندې د انتخاباتو په دغه کمپاین کې دي، لګي دي کمپاین کې دي، اندري په دې احساس سره زموږ په لسوالې او په مرکز کې غونډه کیږي. خو دا سړی نشي ویل چې راتلونکي امنیتي حالت به زمان کم حالت بانی بدلیگی زمان گا دو ولسوالی و دو زیاد و کلو چاگه دو مرکز نلدری ساهی دی ال دا امنیتی سونزشتا نو دو دیده پارا چه داگه دا امنیتی سونز و مخم نیولی وی خواه خبر داده چه دا قومون سر بدیالا باید علی کتینگی شی او ملی ورد و پولوس پا داگه وقتی بایدید بیدار و سیگی چه زمان گا ولس انتخابات کمپین او دو ولسمشر و دو ولایت شورای کاندیدان پخپل خوخه په وازاده او په آرامه فضا کې راي ورکی
خبر دګر تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشری ته چې ولاړ دی دوی غوندو ته ورغلی استه ولسمشری ته چې کم کاندیدان ولاړ دی دوی کمی وادي کوي آیا دغه وادي به دوی پوره کړی شي
ټول نوماندان ریاست جمهوریت او ولایتي شوراګانو ته حتی په دې کې داسې کسان هم شتري چې په خپل غوندو کې خلکو ته ډیر لوړ لوړ وادي ورکړي ډیر لوړ لوړ شمنې کوي د اداري فساد لمنځه وړل د امنیت تامینول نورې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دی د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هوارۍ خبرې کوي ژمنه ورکوي خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي په تېرو ټاکنو کې مونږ ولیدل
محترم سالارزی صاحب لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي هغې کې د کاندیدانو شمیر ډېر کم وي زمونږ په هیواد کې جمهوري ریاست ته چې کوم ولاړې د هغوی شمیر یو څلوېښتو ورسېده لامل یې څه دی
لوی ستونزه چې موږ سره ګورو دلته زیات خلک چې ځان نمند کوي د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو لپاره اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدېږي د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه د خپل ځان د بعضې ورونه ډېر لوړ انتخاب کوي اول به یې دوی خپل ځان وارزي که زه ولسمشر کېږم یا د هغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د خودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نمند کوي او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي د دې رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک یې نشي محسوسولی چې دوی د فیصدۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي او بالاخره دا د وخت ضایع ده بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو بدبختانه چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي او دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا په ریاستي جمهوري چوکۍ دپاره شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي دپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي
تشکر خیبر جان سالارزی صاحب خدا ویلی چې دلته د پوهې کچه ډیره ټیټه ده او همدارنګ سیاسي تنظیمونه نشته سیاسي ګوندونه نشته دي ځینې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوریت لپاره چې څوک ودرېږي هغه د لپاره تعلیم نه دی خودل شوی څومره تعلیم باید ولري یو بې سواد سړی هم کولای شي چې ودرېږي ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې دی په جوړول کې ولې دغه خالیګام نسیږي
ستونزه هم همدا چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته یو خودل ته په افغانستان کې دیموکراسي نوی راوټو کېدله او ډیرو خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځانګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي فقط ویل شوي دي هم دومره چې افغان وي د افغانستان تابعیت ولري او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ودرېږي خو له بده مرغه په ډیر افسوس سره دا نه دي ویل شوی چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي هغه باید کومې ځانګړتیاوې ولري په تیره تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې ریاست جمهوری انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 18 کسه ولاړو په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم نه لره اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده تقریبا 1 څلوېښت 2 څلوېښت ته ورسېدل په دې کې داسې کسان هم شته چې هغه بیخي تعلیم نه لري ولی رسنۍ سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلې ده هیڅ تعلیم بنه لري خو هغه په دې باور ده چې ما فال کتلې زه راتلونکي کې رئیس جمهور شم کچیر ته زموږ اساسي قانون کې داسې ماده وي د ریاست جمهوریت د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي دغه دغه ځانګړتیاوي ولري نو دغه ستونزه به اوس نه وي بل خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دیموکراسي په افغانستان کې نه راټوکېدلې ده زه دې سره خلاف نه یم چې ولی په د ریاست جمهوریت لپاره دومره کاندیدان دا زمونږ دیموکراسي په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی خو لبد مرغه چې وستون زده غم داده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی د غستون زشتره نو زکه وس هر سړی ځان نومي خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې د تعلیم د دې هر څه پرته کوم محبوبیتونه لري په ولوس کې څوک تر شا ولاړ نیوي هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه یو چوکۍ ته ودرېږي او هغه تر خلک راي ورکي زکه چې تاسو ټول پویږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی قومي نظام دی قومي لحاظ باندې خلک یو زیته رسیږي نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتمن د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري
من سالارزی صاحب کچیرته یو بي سواده شخص جمهور ریاست ته کامیاب شي خلک رائے ورکي آیا هغه به هغه کسان چې دغه وزیران دي هغه ډاکټورا لري ماستری لري لیسانس لري هغه کولی شي کنټرول کی
نه موږ تاسو د څول سيزو بحران حالت ګورو په افغانستان کې یوازینی د جنگ تودواله او د خلکو د مایوسی یو سبب داده چې همیش زموږ په افغانستان کې بولس باندې غیر مسلکی او کم تعلیم خلکو یا بې تعلیم خلکو حکومتداري وکړه دیو نشو کولای چې د په وخت کې نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي ټولنیزو برخو کې راجلب کی نو تاسو پوهیږئ چې په هر برخه کې او خاصه د اوسنی وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده په هر برخه کې مثلا موږ به بل اخره په پارلمان کې په ولایتي شوراګانو په ریاست جمهوریت په چوکیګانو کې یو مسلکی او پوه سړی نوی دیو نشي کولای چې نن په یوشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستو کې
خبر ډګر تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت د امنیت شتون د امنیت ټینګښت د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېرې داسې ولایتونه شته چې د هغو په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسلوال واک لري لومړی خو هلته انتخابات ناشونی دي دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري زموږ د امنیتي افغان امنیتي قوا او شمیر دومره زیات نه لري چې هلته دې هغه څارنه وکړي کنټرول دې وکړي ترڅو دغه انتخابات په خامنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي بل خبر دا ده چې د قومي مشران یا دینی علما هم دغه خلک مخور خلک چې په ولایتونو کې دي په ولسوالیو کې دي په سیمو کې دي هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونی کی د دغه پروسې ننګ ونی کړی نو زه فکر نه کوم چې مګه د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو انتخابات به خونی شي اوس هم د خلکو سره دان دي خنشتره ک امنیت نیوي څوک د امنیت داډ ورنی کی خلکو ته نارینه وګړي رایه نشور کولای خځه خو په خپل ځای پرېږدو او د شفافیت او د انتخاباتو نو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روسي خبرې دي خو لومړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم داده چې د انتخابات د پر یا د ټاکنو د پر باید امنیت موجود وي چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي د رای ورکولو مرکزونو ته خپل رای ورکړي که امنیت نوي د حتمان د شونې ده چې په یو سیمه کې ک طالبان یا الته ویروي د مخالف وسلوال ویروي الته د قومي حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتري چې قومي مشران یا خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وی چې تاسو پلانکی ترای ورکې پلانکی ترای ورنکې دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکي دی
من سالرزه صاحب کچیرته دغه ډیر تقریبا اته ډیر شو ډیر کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسم دستي څو لاس واخستنی کچیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تقسیم میشي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی انتخابات به دویم ځل ته تکرار نشي
او دا مونږ ګورو په میډیا او کې نن سبا او د ولسمو په مینس کې دا یو اندښنی پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بل اخر د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت د سیو شکونه پیدا کړی دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي زه به کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډیر ستونزمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي لپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي
خیبر ډګر خلکو ته څه پکار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نه وځي خلک باید څه وکړي چا ته رایه
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسون چارواکو په خپل هم دا ویلی دي څومره لګخ چې په دغه پروسه باندې روان دي، دوی بیا هم تیار دي کر پر راتلونکي کې انتخابات دویم پړاو ته ورسیږي، نو دغه سره بودیجه شته چې دغه پروسه مخته یوسي. خو زما په نظر ټول افغانانو ته، ټول خلکو ته، د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دوی اوس پوهیږي هغه پیسې، هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کیږي یا د انتخاباتو د کمیسون سره مرسته کیږي، دوی پر ځای د دې چې دغه د انتخاباتو لومړی پروسه دویمې ته ور وغورځېږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات، په هغې باندې هم همدومره لګښت راځي. بیا به هم د دوو هغو کاندیدانو تر منځ چې هغې زیاتې رایې وړي، دغه پروسه به بیا په همدغومره لګښتونو په همدغومره. نو زه فکر نه کوم که افغانان چېرته دقیق او ځیر واوسي انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. اوس د تیر په پرتله که په لومړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا وو، ځکه د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات ترسره شلو، نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتي ستونزې شته دی خو بیا هم خلک پوه شوي دي چې باید چا ته رایه ورکړي، څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کې نه وي. که افغانان چېرته معمولي بېغورۍ څخه هم کار واخلي، نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي، ځکه چې اوس موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې امنیتي وزم ښه نه ده، او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول شي.
شکر سالزي سبستانه هم دا پوښتنه ده، ولس ته څه پکار دي چې چا ته رایه ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي؟
زه یو څه د اندېښمنې یم، هغه څه چې مناسب دی په ولایتونو په ولسوالۍ کې. زه یو اندېښنه چې د ولس په منځ کې ده، خپله زه چې ورسه ګورم ډېره ښه خبره دا وه چې باید کمپینران به ډېر فصیح جرار او د ولس په منځ کې ډېر محبوب خلکو ته به دغه کمپین په واک کې ورتلی شوی وي، ولې متاسفانه د کمپین برخې د ولسمشرانو دپاره ډېر کمزور خلکو په لاس کې پرېوتي دي، او دا کمپینرانو د کمزورتیا په وجه وه خلق دی ونش کولای چې د خپل کاندید په وړاندې باندې سالم فکر وکړي.
نه زما پوښتنه دا و چې خلکو ته څه پکار دي چې څه وکړي چې انتخابات د دویم پړاو نه بچ شي؟
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې د راتلونکي لپاره د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري، او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي.
ستاسو له دواړو څخه، له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه، ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واغسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړ.
ستاسو نام ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکوو په دې اساس او شرایطو کې د انتخاباتو چې د افغانستان کې ډیره اهمه برخه ده، او په دې برخه کې زموږ مشوره او نظر وو.
مننه له تاسو او د ټولو اوریدونکو څخه په دې هیله چې په افغانستان کې دویم پړاو انتخابات په بریالي توګه په لومړي پړاو کې سرته ورسیږي.